مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر غواخم تاسو د لسو بجو په دې خبرونه کې هرکلی و. لسو تر لسنیمو پورې به تاسو ته موږ یو اونیز بخنه غواړم رپورټونه خبرو او په بقپاتې نیمه ګنټه کې به اونیز خبرونه تاسو واوریدل شي. هیله ده چې موږ سره اوسئ. لومړی به د دې خبرونو دا پاکستان پوز وای په بنو کې د یو میجر په ګډون درې سرتیري وژل شوي او اته وسلوالې وژل دي. مولانا فضل الرحمن داوا کوي چې د پاکستان امنیتي دارو د امن راوستلو پر ځای په وسایلو کنټرول ته پام ډیر کړی دی. د خبرلانو د ژغورن نړیوال ادارې په پاکستان او افغانستان کې پر حکومتونو نیوکې کړي چې د خبرلانو قاتلونو ته سزا نه ورکوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز وای د بنو په غوړه بکا خیلو کې د وینې خطې په وخت ته وسلوال او درې پوزیان وژل شوې دي. د پوز د اماړیکو څنګه د اکتوبر په دیرشمه په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په پرونی نه خطه کې په وژل شو کې یو میجر هم شامل دی او پنځه نور پوزیان ژوبل شوې دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د بکا خیلو یو قومي مشر ویني شاهد ملک مستلی خان د اکتوبر په دیرشمه ماښام مهال مشال ریډیو ته وویل چې د پوز هلیکاپټرونو په هوا کې ګرځېدل او نخته ټوله ورځ روانه وه چې وزای خزا او بل سړی هم ژوبل شوې دي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن داوا کړی چې په قبایلی ضلعو کې د پاکستان پوز موجودیت د امن لپاره نه بلکې پر وسایلو د قبضې لپاره دی. هغه د اکتوبر په دیرشمه په ډیر اسمل خان کې وی جلسې ته په وینا کې ویل چې د حکومت واک نشته او خلک له ماښام وروسته بهر له کورونو نشي وتلی. دوی دلتا په موټروی یو پل دی، پورته پرې پوځیان ولاړ دي او لاندې ترې وسلوال. دا زموږ د ترګری ضد جنگ دی. موږ د ترګری ضد هیڅ پالیسی نه لرو، بلکې ترګری د خلکو د بیرولو لپاره استعمالیږي. د صوبو پر وسایلو باید د صوبې خلک واک ولري. طاقتور ادارې هر ځای ته رسېدلې دي. دوی وایي امن راولو، خو زه وایم تاسو زموږ پر وسایلو د قبضې لپاره راغلي یاست. تر اوسه د پاکستان حکومت پوز د مولانا فضل الرحمن د تورونو په اړه څه غبرګون نه دی خولی، خو تر دې مخکې څو ځل ویلي چې د امن لپاره یې ګڼ عملیات کړي او پوز قربانۍ ورکړي دي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وفاقي حکومت ته خبرداری ورکړه چې په دغه صوبه کې امن بحال نشو نو ترهګري به پنجاب ته پراخه شي. کونډي د اکتوبر په دیرشمه په پېښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت د امن بحالولو لپاره هیڅ نه کوي، نو ځکه د وفاقي حکومت امنیت برابر کړي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه به وزیر اعظم شهباز شریف ته یو رسمي لیک هم استوي. تېره اونۍ د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې منلې و چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ لمن پراخه شوې ده، خو هغه زیاته کړه چې پوز په بېلابېلو ځایونو کې په هدفي عملیاتو سره د امن راوستلو کوشش کوي. په همدې مهال د صوبي وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ټولو وسایلو په استعمالولو سره پولیس کوشش کوي چې امن پر ځای کړي. د خبرلانو د ژغورنې نړیوال اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلس یا سی پی جی وایي په پاکستان او افغانستان کې د خبرلانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د ادارې د اکتوبر په دیرشمه په خبره کړي رپورټ کې زیاته کړي چې په روان 2023 کال کې تر اوسه په پاکستان کې شپږ خبرلان وژل شوي، خو حکومت هیڅوک نه دی نیولی. سی پی جی په خپل دغه رپورټ کې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي چې نه یوازې د وژل شوو خبرلانو د قاتلینو د نیولو لپاره یې څه نه دي کړي، بلکې د رسنیو محدودولو لپاره بندیزونه عملی کړی دي. دغه ادارې د 13 هغه هوادونو لیست پور کړی چې په وینا د خبرلانو قاتلینو ته پکې سزا نه ورکول کیږي. په دې لیست کې افغانستان په شپږم او پاکستان په 12 نمبر خول شوی دی. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د دې رپورت په اړه څه خبرګون نه دی خولی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. په پېښور کې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو مشرانو د اکتوبر په دیرشمه په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر اتحادیو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. د غونډې کوربه د جماعت اسلامي د زده کوونکو تنظیم د خیبر پښتونخوا په د پېښور مشر عبدالله خلیل مشال ریډیو ته وویل چې زده کوونکي باید پرېښودل شي چې په سیاسي او نورو چارو کې ګډون وکړي. د غونډې ته ورغلي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویند بیرسټر محمد سیف مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی هم د زده کوونکو د غوښتنې ملاتړ کوي. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې ملک کې له 1940 اتیا کال راهیسې په رسمي ډول په پوهنتونونو کې د زده کوونکو تنظیمونو په جوړولو بندیز لګول شوی دی. امریکې د اکتوبر په 13مه په نږدې 400 هغو ادارو او اشخاصو بندیزونه ولګول چې د واشنگټن په وینا روسیې ته د اوکراین د بشپړ یرغل لپاره پر مختللې ټکنالوژي ورکوي. دا بندیزونه او محدودیتونه د امریکې خزانې، بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو په یو وخت خبرو کړو خبر پاڼو کې اعلان کړ. په دې کې له نیمې څخه زیات اشخاص او ادارې په هند، چین، سویټزرلند او ترکیه کې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مواردل په مشال ریډیو ډاٹ کام هم ګم دا اوس اوریدل شي. لومبي ریپورت ته به ورشو. د بنو په بکخیلو کې د وسلوالو او پوسترمن جګړه له څو ساعتونو وروسته د دوړو خو په مرګ ژوبلې پایته رسیدلې. پرون شوې د جګړه کې پوز د اتو وسلوالو د وژلو داوا کوي او زیاتوي چې درې پوزیان هم وژل شوې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې نښتې په وخت دوه ولسی وګړي ژوبل شوې دي. ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په کار ده د نښتو په مهال ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي. پرونی نښته په داسې حال کې شوې چې په دې روسیو کې په بنو کې د وسلوالو لخوا د ګزمو او تلاشیو ویډیوګانې خپرې شوې وي. عمر وزیر نور تفصیل درته وایي.
د فوز عامه اړیکو څانګه په وینا بنو غوړه بکاخیل کې د فوز او وسلوالو ترمن نښته کې اته وسلوال او د فوز میجر په ګډون درې فوزیان وژل شوي، دوه ولسی وګړي او 15 نور فوزیان ژوبل شوي دي. د فوز اماړي کوسانګې د راپور تر مخه او ون نور وسلوال هم په دغه جګړه کې ژوبل شوی. خزای چارواکو مشال ریډیو ته د وسلوالو د ژوبلې دوه خبر نه دی ورکړي. د فوزي چارواکو او ځای خلکو په وینا فوز او وسلوالو ترمن نشته د اکتوبر 13مه سهار 15 بجې نه پیل شوی و چې پرون تر شپې پورې روانه و. جګړه کې فوز مکاني عملیاتو ترڅنګ فوزي هلیکاپټر هم وکارولې او ټوله ورځ هوا کې د هلیکاپټرو پروازونه روان ول. د بکاخیل اوسیدونکو ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ جګړه وشوه، خلک وېرېدلې. د فوز وسلوالو د مرګ ژوبلې معلومات نه لري. البته په دغه جګړه کې یو ځایي کس او یو د بکاخیل خزینه ژوبل شوې ده چې روختون ته راوړلې.
دوه کسونه زخمي شوي دي. واښه زینه د پابند د ډرون غانا پامر تر یلا یو هغه سره په دوران نه باندې پاتري مته کنا یو بل بډا دای بیس داخل کړای دي. او امید ده یا بچاتی تاریخ دی باقی اپ علاقہ کے دعوام طرف نہ اس نہ نر مڑی شوی دی جنے پکچر اپ سوشل میڈیا اپ نے چلی دی یوا زرن دو اج بجاوڑ چری وا زڑا وڑی دو بگا خل کے دغد وا زخمیون دی اوٹو لوری دا دو قوتین دے ماسک دا فائرنگ شری وا دے از کوم مشونے دا خواس کی اوٹو لے قوت تا چې د مش په خورا د امن نهر پیری دغه چې شزینا او بال بچی واړی کی وړکی دا په کړه کې ډېر زیات په ډور باندې وخت دی کو ډېر زیات تکلیف نه پته شه په خلکو باندې چې غلط افا دا نه پلاو کوي دغه چې د میر ډېر زیات خلک می سپر دی غام دی سره په سوشل میډیا او ویني دا ډېر زیات تکلیف راځي.
غوړه بګا خیل نورړ او خواوشا کې په 1300 ورځو کې د وسلوالو پر سړکونو غشتونه روان ول چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرېدلې. فوزی چارواکی وای چې د وسلوالو پر سړکونو غشتونو راپورونو پس یې عملیات پیل کړل. وسلوالو طالبانو لا هم په رسمي توګه صدریز نه دی خبر کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او د سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بیو غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا بین سی فور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے دغا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہر چارشنبے فورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فورز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په پېښور کې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو مشرانو برخه اخیستې وه، د جماعت اسلامي دا غونډه راغوښتې وه، او دغه زده کوونکو پکې ویل چې د پاکستان حکومت په کار ده هغه بندیز لرې کړي چې له مخې یې په پوهنتونونو کې زده کوونکي نشي کولای چې په رسمي ډول یو تنظیم جوړ کړي. دا بندیز په 1944 کال کې لګېدلې او تر اوسه پورې عملي دی. بل خوا ته حکومتي چارواکي د خیبر پختونخوا وایي چې دوی به وفاقي حکومت ته دا خبره رسوي چې دغه بندیز لرې کړل شي. په اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د جماعت اسلامي د زده کوونکو د تنظیم اسلامي جمعیت طلبه په بلنه په پیښور کې د اکتوبر په 13مه د بیلابیلو سیاسي غوندونو د زده کوونکو تنظیمونو یو ټولګوندیزه غونډه ترسره شوه. په غونډه کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په بیلابیلو ستونزو بحث وشو او دوی په شریکه په دې نتیجه ورسېدل چې کچېری حکومت د کالجونو او پوهنتونونو په بنیادي ډانچه کې د سټوډنټس یونین په نوم د دوی استادیتوب د پخوا په رنګ بیا بحال کړي، نو د زده کوونکو زیاتې ستونزې به حل شي. په دغه اړه د ټولګوندیزي غونډې وروستو د اسلامي جمعیت طلبه د پېښور ضلع مشر عبدالله خلیل مشال ریډیو ته وایي،
اسلامی جمعیت طلبہ پی ایس ایف، آئی ایس ایف، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، نور پروفیشنلز آف تحریک بیداری، دس نور گروپس، جی ٹی آئی، دے ټول دعوت ورکړې شو او داغي مرګری دلته راغلیو. دا مرګری دلته ولې راغلیو؟ داغي یو وجہ وا چې موږ اسٹوڈنٹ یونین د مطالبې دې مدې باندې یو پرب یو کنسنسس ډیولپ کو. دا ټول مرګری موږ په یو پلیټ فارم باندې کینو او دا خبره یو یو متحد اعلامیه جاری کو چې موږ ټول اسٹوڈنٹ یونین په حق کیو. اسٹوڈنٹ یونین د وخت ضرورت ته او د اسٹوڈنٹانو چې کوم حقوق په عمل کیږي او د پرائیویټ ایجوکیشن چې کوم دا چرچا ده او د د گورنمنٹ یونیورسٹانو د گورنمنٹ انتظامیه د نااهلۍ د وجه نه چې دغه سره حل فیسونو کې اضافه د هراسمنٹ بلاشي کیسز فیسلټیز نه کېدل، ترانسپورټ فیسلټی نه کېدل، د طلبه مسائل حل کولو لپاره پراپر اسٹوڈنٹ باڈیز یا پراپر یونیورسٹی باڈیز داغی عدم موجودگی دا هغه مسائل چې کوم باندې نن دلته ډیسکشن وشو.
د پاکستان تحریک انصاف د زده کوونکو د سانګې د پیښور مشر حسیب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو په ټولګوندیزه غونډه کې په دې خبره د سخت خپګان څرګندونه وشوه چې په تعلیمي ادارو کې په طلبه یونین باندې د بندیز په وجه د زده کوونکو د حقونو خوندیتوب ته سخت زیان رسیدلی او د دوی صوبایي حکومت هڅه کوي چې په پښتونخوا صوبه کې دا بندیز لری کړي.
اصله به انقریب پته ولګي چې طلبه یونین د پیښور شازلمی بیدار شوی دی، خپل حق هم غوښتي شي او د خپل حق د پاره جنگ هم کولی شي ان شاء الله تعالی. چې مونږ ټول به یو یو، مونږ به یو موټه جوړیږو او د یو موټی نه بعد ان شاء الله تعالی مونږ به د طلبه یونین د پاره خپل جنگ جاری ساتو. چې کله مونږ یو شو نو ان شاء الله تعالی طلبه یونین به بحال شي.
د غونډې ته د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم راغلی وو او هغه د غونډې په پای کې لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه هم د دې خبرې حمایت کوي چې په تعلیمي ادارو کې دي په سټوډنټس یونین لګول شوی بندیز لری کړی شي.
پکار ده چې ټول طلبه تنظیمونه د خپل حقوقو د پاره رايوزي شي، داسې پلیټ فارمز ورته ملو شي او زدا غړمه چې ټول تنظیمونه سو کم د کوم پارتو سره کوم نظریاتو سره چا اٹیچ دي، ټول د سټوډنټس د حقوقو د پاره جدوجہد کوي. دا د سټوډنټس حق هم دی او پکار ده چې په دې پروسس کې په دې جمهوریت عمل کې ټول تنظیمونه یوځای شي او یو پرمن جمهوری اقدار دا غیر فروغ د پاره دا ډیره انتهایی ضروری ده چې سټوډنټان په دې پروسس کې راشي، دای تربیت شي په سیاسي سټوډنټ لیول باندې په سیاسي سرګرمو کې سوالي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې پوزي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق په تعلیمي ادارو کې په دې وجه د زده کوونکو په ایتیادیو بندیز لګولې وو چې هغه وخت زده کوونکو د پوځي واکمنۍ په ضد په پراخه کچه په هیواد کې احتجاجي تحریک پیل کړی وو. خو د پاکستان د سین صوبایي اسمبلۍ په 2022 کې د اسمبلۍ نه د یوې قانوني مسودې د منظورولو د لارې د هغه بندیز لرې کولو سپارښتنه کړې وه او د پاکستان سینټ هم په 2018 کې د یو قرارداد د لارې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د تنظیمونو د بحالولو قرارداد منظور کړی وو، خو په هغه قرارداد په ټول هیواد کې تر دې دمه پوره پوره عمل نه دی شوی.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنری غړي
په پنځو بجو.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام منګه اوریدل شه د خبرونو تاسو ته نن خبرو. اوس زو لاهور ته د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز وای چې د هندستان پنجاب او د پاکستان پنجاب دواړه د لاسونه سره یو کی او د سموګ یا د لوګي یا د هوا د ککړتیا په خلاف دی کار وکړي. هغه د خبره ځکه کړې ده چې د دواړو خو پنجاب سیمې چې دی هغه یو بل سره نښتې دي او دی وایي چې کله چې په هند کې کروندګر فصلونه ته و راشي نو لوګي د پاکستان خوا پنجاب ته ورځي او د پنجاب خوا خلک چې داسې کوي نو خوا ته لوګیزي. د دې وجې نه په کار ده چې دواړه ملکونه په دې حق له خبرو کې دا به داسل کې چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه دي. طاهر جمیل پی رپورټ لري.
د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف د اکتوبر په 18مه وزیر اعلی هاوس لاهور کې د رسنیو سره په خبرو کې فویل چې باید پاکستان او هندستان د سموګ یا د هوا د ککړتیا په ستونزو اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې تر څو دواړه هیوادونه د هوا د ککړتیا په اړه په ګډه کوششونه ونه کړي نو سموګ مخنیوي به ورته ګران شي.
آجکل پاکستان میں پنجاب
نن سبا پنجاب او پر زنګری توګا لاهور کې د هوا ککړتیا ستونزې ده. موږ باید په دې اړه له هند سره ډیپلوماسي وکړو. زه فکر کوم چې په دې اړه د هند پنجاب صوبی اعلی وزیر ته یو چیټه ولیکم چې دا سیاسي مسله نه بلکې د انساني روغتیا مسله ده. که موږ په دې اړه ګامونه پورته کوو نو د هند لخوا هم باید داسې ګامونه ورته پورته شي. ځکه بادونه نه پوهیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پل شته. که د دواړه غاړو د خلکو روغتیا لپاره هیوادونو په ګډه هیڅ اقدام ونه کړو نو موږ د دې ستونزې مخنیوی نشو کولی.
د پنجاب حکومت د اکتوبر په 13مه لاهور ښار کې د هوا د ککړتیا له وجې ګرین لاکډاون یا ټولبند لګولی. د پنجاب حکومت په وینا چې گرین لاک ڈاؤن د ښار په هاغه سیمو یعنی مال روډ، ډیوس روډ او شاوخوا لګولې چیرته چې د هوا ککړتیا سیوا ده. د هوا ککړتیا اندازه لګونکي نړیوال سازمان د اکتوبر 18مه خپل رپورټ کې وایي چې لاهور ښار کې روانه اونۍ هوا ککړتیا تناسب 1500 ته رسیدلې ده چې لوجه غاڼې ناروغۍ خپرې شوې دي. د لاهور جنا اسپتال ډاکټر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې موسم د بدلېدو وروسته باید د ښار اوسیدونکو د سینې پوزه او سترګو د ناروغتیا نه ځان وساتي او د دې لپاره د احتیاطي تدابیر وکړي.
ټولو کې اول ضروری خبر ادا ده چې موږ فالنه بار ته وځو، موږ N95 ماسک استعمالو یا ساده ماسک استعمالو. هغه نه علاوه چې کوم دې صورت وي کوم مریضان چې کوم دي هغه چا چې دا مسله ده هغه ته چې کوم انهیلر استعمالول د پر ورکړې ده په کار ده چې هغه ریګولر استعمالای. ډاکټر سره مشوره چې کوم دې صورت وي ریګولر کوي. دې نه علاوه چې کوم موږ بار ته وځو نو غټي کپڑے غوندو چې سکن موږ ډرای نشي موئسچرایزر استعمالول شو. بار ته وځو نو موږ چې کوم دې صورت وي چشمی اچو کور کې دنه چې کوم بوټي استعمالیږي هغه دې استعمالای هغه یو نېچرل پیوریفایر په تور باندې کار کوي.
د صحت نړیوال سازمان د کال 2023 خپل رپورت کې وایي چې د هوا د ککړتیا له وجې هر کال په نړۍ کې اویا لکه کسان مري. د صوبې د چاپیریال ساتنې ادارې پنجاب انوایرمنٹ پروټیکشن مشر علی جاز مشال ریډیو ته وویل چې لاهور ښار کې د هوا ککړتیا غټه وجه وریجو فصل د دروزی سوځول، د ډیزل موټرې او کارخانو لوګي دي.
اگر آپ اس کے ڈیفرنٹ فیکٹرز دیکھیں
د په معنا ک تاسو د مختلف اړخونو ته وګورئ نو ځینې نړیوال لا عملونه او وجوهات دي او ځینې د ځایی دي. د ټولو غټه وجه د موټرو او ټرافیکي لوګي دي چې د ککړتیا 3% برخه جوړوي. همدې ډول د کارخانو او خښتو لوبټو څخه لوګي برخه 12% ده. دوړ او خاوره هم چاپیریال ککړوي. دا ټول چاپیریال او د ککړتیا مقامی یا د ځایی لاملونه دي. د نړیوال وجوهات په منځ کې د هند د فصلونو د پاتې شونو سوځول یو لوی لا عمل دی او هلته دا کار نن سبا روان دی. داسې وخت کې کله چې هوا د لاهور په لار بادیږي نو دلته د هوا ککړتیا ستونزه نوره هم زیاته شي. د لاهور اوسیدونکو عبدالرؤف مشال یډیو ته وویل چې د هوا د ککړتیا لواجه د سینې ناروغۍ کې اخته شوی دی.
دلته بیماری ما مشوي دا ماشومان غټ تقریبا ټول بیماری تیر شي. یو هفته ما هم بیماری کې تیر کړه او ماشومان هم تقریبا چې کورونو ته ځنو هم دغه بیماریانو کې راګیر شوي دي. د چا سترګې خوږ دي، د چا نزله زکام تبي دي. نو زمونږ مجبوری ده، موږ خو د سړک په غاړه ناست یو، کاروبار کوو او کباړ کار کوو. نو دا خو مطلب زمونږ ته د مطلب احتیاط هم نشو کولی چې څه وکړو. سمجھ رالم نه راځي د ریل لپاره، د سموګ نه، د دې وبا نه به ځان څنګه بچ کوو. نو حکومت د پکار ده چې هغه د دې لپاره څه حل راوباسي او موږ د دې مسئلے نا خلاص کی، زکه چې دا موږ ډیر زیات په تکلیف کې دي په وجه.
د پنجاب د موسمیاتو محکمه وای چې کال 2014 راهیسې هر کال د اکتوبر په میاشت کې د وریجو فصل د دروزی د سوځولو له وجې لاهور او شاوخوا خارونو کې د هوا ککړتیا سیوا شي. د پنجاب حکومت په وینا گرین لاک ډاون زینو کې جنریټرو او چنچی رکشو باندې بندیز لګول شوی. د پنجاب حکومت د اکتوبر پر 13 یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې په کې د گرین لاک ډاون زینو کې د هوټلو مالکانو ته امر کړه چې شپې د 8 بجو نه مخکې د خپل دکانونه او هوټل بندې کړي. پنجاب حکومت په نوټیفیکیشن کې ویلي چې د امر خلاف ورزي کوون په ضد به کاروایی کوي. طاهر جمیل خان، مشال رادیو، لاهور.
د مشال رادیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو کوی شئ چې د مشال ریډیو بلابلو خبرونو ته د واتس اپ چینل د لارې لاسرسی پیدا کړئ. دا په اسانه باندې کوی شئ، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، تاسو واتس اپ ته ورشئ، اول ته د مشال ریډیو سرچ کړئ، تاسو برا شئ. تاسو کوی شئ چې په دغه چینل کې بلابل په غږ کې، په ویډیو کې، په تصویر کې خبرونه هم ګوري، ویل ولای او وای ورې، او تفریحي مواد هم تشته. د ملګرو دوستانو سره هم دا چینل شریکوي شي. ګڼ خلک دی پکې، شل زورونه زیات کسان دی پکې. نو تاسو هم که برخه پکې لاندې اخیستي، ورشي ورته برخه پکې واخلئ. پر دې سربیره موږ په یوټیوب باندې هم یو، د مشال ریډیو تاسو ولته سرچ کړئ، د مشال ریډیو چینل چې درته راشي نو ولته ګڼې ویډیوګانې شته. د تاسو به خامخا خوښ شي، په هغه کې بحثونه هم دي او خبری ویډیوګانې هم شته. دي ملګرو دوستانو سره هم شریکوي شي، خپل تبصره هم پې کولای شي. او همدارز په فیسبوک، ټویټر چې اوس ایکس نومیږي، او انسټاګرام باندې هم د مشال ریډیو خبرونې تاسو په بیلابیلو شکلونو وړاندې کیږي. اوس به یو رپورټ ته ورشو د افغانستان په اړه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو دایره پراخه کړې ده. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت ټلویزیونونو او رادیوګانو ته یو لیست لیږلی او ورته یې ویلي چې یوازې د دوی دغه تایید شوي څېړونکي بحثونو ته ورغوښتلی شي. د درې نوي کسانو په دغه نوم لړ کې اکثره طالب پلوي خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې یو مشهور څېړونکی او د پوهنتون استاد جاوید مومن له یوې نیمې هفتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. نوموړی په کابل کې نیول شوی دی. په دې اړه زموږ د همکارې رپورټ اورو چې د مومن په هغو خبرو پیلېږي چې نوموړی تر نیول کېدو مخکې په یو خبره کړې ویډیو کې کړې وي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی جاوید مومند و، هغه چې د کورنۍ په خبره یې له لاسو زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دی. دوی وایي نوموړی د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ د اکتوبر په 19 له غرمې مخکې کابل کې له خپل کور وړل سوی دی. د جاوید مومند یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، په دې موده کې د طالبانو حکومت یوازې یو ځل د ښاغلي مومند او کورنۍ د ملاقات اجازه کړې او هغه له خپلې کورنۍ سره په دې لیدو کې له روحي اړخه آرام نه ښکارېده. دوی د طالبانو له حکومت د جاوید مومند د زر تر زره آزادېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جاوید مومند چې تر دې وروستیو پورې هم د رسنیو په ګردي میزونو او سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه، له نیول کېدو یې شاوخوا درې ورځې مخکې نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شننکو له نوملاړه نوم لرې کړی دی. هغه په یاد ویډیو کې ټینګار کړی و چې کله دې نوملاړه هم لرې سوی او قیودات هم پرې وضع سوي، بیا به هم په خبره یې د خپلو افغانانو غږ پورته کوي. ازادي راډیو ته هم په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملاړ راستولی و چې په خبره یې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملاړه پرته نور خلک خپلو بحثونو ته نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملاړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملاړ کې د جاوید مومند نوم نسته. د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د پوهنتون پخواني استادان وایي طالبان د نور دا ډول کړنې او د خلکو د قانوني ازادیو او بیان ازادۍ د ځپنې هڅې پای ته ورسوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د پای ایجاد یک جامعه هستند که هیچ کس
طالبان د داسې ټولنې د رامنځته کولو په هڅه کې دي چې هیڅوک جرأت ونه کړي چې د دوی پر ځپونکو پالیسیو انتقاد وکړي یا یې پر وړاندې مخالف نظر مطرح کړي. دوی هیڅ په دې باور نه دي چې حکومت باید خلکو ته ځواب ویونکي اوسي. په افغانستان کې ډېر د خفګان وضعیت رامنځته کړی او له بده مرغه هغه امکان یې له منځه وړی چې خلک دې په هیواد کې د سوله ییز یا مدني لارې وضعیت بدل کړي.
د پوهنتون پخوانی استاد او د چارو شنونکي فضل هادي وزین هم ازادي راډیو ته وویل
باید پیول شری استادان لکه استاد جاوید مومند زر تر زره خوش شي او سرپرست حکومت دې د بیان د ازادۍ حمایت لپاره کوټلي ګامونه واخلي او دغه اقداماتونه ډډه وکړي چې هغه د بیان د ازادۍ د ډب کولو او د سالم انتقاد د مخنیوي سبب ګرځي.
دا یادونه نه چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنېدو له پایله تر اوسه په لسګونه د چارو شنونکي خبریالان مدني فعالان او د پوهنتون استادان نیولي او بندیان کړي دي. په دوی کې ځینو یې چې لا هم په هیواد دننه میشت دي نن یې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ترې په هر ډول بحثونو کې د نه ګډون ضمانت اخیستی او د دوی په ټکو د سخت کنټرول له امله د بیان ازادي نه لري. د یادونې ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستاني هم نیولی و چې نوموړی له څه باندې شلو ورځو وروسته بیرته خوسي سو، خو ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان او د افغان غږ خبریال مهدي انصاري لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو ته خبريږي. لکه څنګه چې تاسو په دغه اعلان یا پرومو کې واوریدل چې د مشال ریډیو مجله تاسو ته بیلابیل تفریحي او کلتوري مواد خبروي، تاسو هم کولای شئ چې موږ ته نه یوازې د دې خبرونه پاړه بلکې د ټولو خبرونو پاړه خپل وړاندیزونه راکړئ، رابېلېږئ په فیسبوک باندې، ایکس باندې، ټویټر باندې، یوټیوب همدارس په واتس اپ باندې او د مختلفو لارو د انستاګرام د لارې د هرې لارې چې تاسو ته اسانه ښکاري موږ سره په ژوندۍ خبرونه کې راتلی شئ. راته ووایئ چې موږ خپلې خبرونې څنګه ښایسته کړو. د مشال ریډیو خبرونې ستاسو دپاره دي، د ریډیو ستاسو دپاره ده، نو تاسو پکې پوره پوره حق لرئ. تاسو راته ویلی شئ چې موږ په کوم شکل باندې خبرونې تاسو ته وړاندې کړو، کومې خبرونې تاسو ته نوې خبرې کړو. نو هله د شي په دې اړه وړاندیزونه راکې. اوس به یو ونی ز خبرونه واورو. دا د مشال ترنا لاندې نوېږي چې عبدالحی کاکړی کوربه دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسید مشال ترنا لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ کلی کوم. ل تیرې څه مودې راځي د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د وسوالو د څرګندېدو د مخنیوي لپاره د ځای خلکو جرګې او احتجاجونه زیات شوي دي. کله چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وسوال طالبان موجود ول او پر ضد یې پراخ پوځي عملیات کېدل، نو هغه مهال د یوه دوو پیښو علاوه د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د وسوالو شتون د نشت برابر و. خو اوس ل تیرې څه مودې که ډیر نه خو البته د وسلوالو ښکار کېدل لږ څه زیات شوی دی. داولی او څنګه داولی او څنګه په بحث کې چیرو مېلمانو مو په کوټه کې د ډیوا رادیو خبريال حافظ الله شیرانی او د کلاسی پلا میونسپل کمیټي چیرمن سید اکبر کاکړ دی. حافظ الله شیرانی خپل د شوبو سیلونکو دی او دا هغه سیمه ده چې پکې وسلوالو طالبانو حمله کړې او پر ضد سیاسي ګوندونو مظاهره او جرګې کړې دي. او سید اکبر کاکړ بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د کلاس پلازا یې مشر دی. کلاس پلا ژوب او لورلای هغه سیمې دي چې پکې په ځانګړې توګه وسوال څرګند شوی. تاسو دواړو تار کلی وای
خیرونه کاکړ صاحب
مننه. لومړی به فیضلا شهرانی صاحب تاسو ته راستم، ځکه تر دې لمخه چې په ژوب لورلای کلاس پلا او نورې سیمو کې د وسوالو شتون او ته د حکومت او ولس غبرګون باز کړو، اول بلش په جغرافیا ځان پوکو، ځکه چې ډیرای سیمو کې ممکنه ده ډیر خلک زموستاسو د بلوچستان نوم اورېدو سره داخل وي، چې بلوچستان او پښتانه چې دی هغه ګډ سره اوسي، د دوی سیمې سره ګډې دي، او بیا دغه پښتون مشتي سیمې چې موږ یادو جو بلورلای او مسخل او دا سیمې کې لږ راته تشریح کړئ چې دا کومې سیمې دي او دا په کومو کومو ځایونو کې او له کومو کومو سیمو سره کاغه افغانستان دی کاغه خیبر پښتونخوا د کبالي سیمې دي سرحدونه لګېدلې دي.
بلوچستان کې دلته لکه څنګه ستاسو ولې بلوچ او پښتانه په زیات شمېر کې مشته دي او له دې سره نور هم وړي کې کامونه یا جنې قبیلی چې دي هغه هم پرتی دي او سیکټر ټکي ورته کارول کېږي چې له پنجاب او له نورو سبوت خرابلي هم دلته آباد دي. تر کومه حده چې د پښتنو د سیمې خبره ده، په دې کې چې د شمالي بلوچستان په نامه باندې کمې سیمې بلل کېږي په هغه کې زیاتره د بلو د پښتنو ضلع دي. دا ضلع چې کومې دي، کوټه خو ظاهره ده چې تر ټولو لوی د آبادۍ او لوی ضلع د پښتنو بلل کېږي. د دې سره دا نورې چې کومې سیمې دي خواته پرتې دي کاغه بیا تر سوی پورې چې بیا کومې سیمې دا ضلع لګېږي په دا کې هم په لوی شمېر په لوی آبادۍ کې پښتانه آباد دي. دې خواته که بیا موږ ځنو ګورو له کوټې پر دې خوا بیا د ضلع پشین دی، بیا د دې ترڅنګ کلا عبدالله ده، د دې ترڅنګ بیا ضلع چمن دی، او همدغسې بیا د افغانستان سره چې کوم دغه زموږ پر ډیورنډ لاین او پر سرحدي پوله چې کوم دا کرښه باندې کوم ضلع آباد دي هغه بیا کلا عبدالله دی، چمن دی، همدغسې پشین دی، بیا پسې راځو کلاسی پولا ده، د دې ترڅنګ بیا ژوب دی، دغه پسې چې مخته ځي بیا ضلع شیرانی راځي، او بیا د ضلع شیرانی سره چې کوم دی د ضلع شیرانی پوله بیا هلته د خیبر پښتونخوا سره د دهنصر په سیمه کې چې کومه ده هغه لګېږي کټو ډبره د دوی منځنۍ سیمه ده. د دې ترڅنګ بیا سره موساخیل ضلع پرته ده، له موساخیل سره داسې بیا بارکان دی او کڅم په کې د بلوچستان د دې آبادی ګډه د پښتانم پکښې دي. بیا هغه د سراجو کوهلو د ترغچ بیا د ښه ترازی بیا بیرته لورلای د لورلای سره بیا هم د غسی زیارت ته او داسې میچ کړی دي. دا ټول سره پرتی سیمې دي، یو بل سره تړلې سیمې دي. د افغانستان سره چې کومه سره دي پول هغه د کرشه د پوله ده، په دا کرشه باندې چې کومې پرتی سیمې دي په دا شاوخوا تقریبا له 200 څخه تر 1400 پورې کیلومتر لاین دی. پر دې باندې دغه پښتني سیمه چې کومه ده د بلوچستان چې کومې پښتني ضلع دي دا پرتی دي آبادي.
مننه. ما خیر حافظ الله شیرانی صاحب، تاسو دغه جغرافیایي جوړښت چې کوم دی یا چیرې کومه سیمه ده هغه ښه تشریح کوئ، بلش تصویر واضح شوی. سید اکبر کاکړ صاحب، سوال دا دی دا سیمې خصوصا په دې سیمو کې د طالبانو یا د وسلوالو د شتون په حواله خلکله چې امریکا افغانستان ته په 2000 لومړي کال کې راغلی ده او بیا وروسته چې کوم طالبان دې غاړې ته راواغوښتل د پاکستان طرف ته زیاتره په قبایلی سیمو کې خیبر پښتونخوا کې روستر بلا خپل لوکل طالبان هم پیدا کېدل او دغم کېدل. خو د بلوچستان دا سیمه چې دغه پرام نه و تر ډېره حده پورې وسلوال داسې عملا موجود نه و. بیا یو سلسله شروع کېدله، کله به و کله به نه و، کله به پیښه وسوه که نه وسوه. خو اوس دا تیرې څه مودې راسي له دوو درو کلونو څخه یو ځل بیا دا د روب ډیویژن په دې کې دا وسلوال بیا راڅرګند شوي دي. که تاسو لږ عمومي تصویر راکړئ چې په کوم شکل کې او څه وخت څه شوي دي.
بالکل، دا کما چې موږ جنوبي پښتونخوا ورته یا یو یا په بلوچستان کې کوم پښتون بیلټ دی، نو دا کې تقریبا دولس دیارلس زیرې راځي. دا خو له وختو څخه په وخت ناوخته به کله کله دا دغه به راتلل، دا کوم مسایل چې دي وسلوال، مطلب وسلواله به داسې و چې کله دا اتم اګست د وکیلانو پیښه وسوه، بیا پولیس سینټر باندې کوم حمله وسوله، داسې په عدالتو باندې حملې وسولې، په پښین کې دا واقعات وسو، په چمن کې واقعات وسو، په کلاس افلا کې واقعات وسو، په ژوب کې وسولو، په لورلای کې واقعات وسولو، په دوکۍ کې وسولو. خو اوس داسې دي چې دا یو دوه کاله څخه داسې خبره کېږي چې دا وسلوال راغلي دي، بیا خاص کر دا ژوب ډیورنج مورتی چې په دې کې درې زیرې دي، کلاس افلا ده، ضلع شیرانی دي، ضلع ژوب دی، په دغه علاقو کې چې دي دا خبره کېږي چې ځای په ځای باندې خلکو لیدلي دي یا دکړي دي چې دا وسلوال راغلي دي. او دا هر وخت داسې وي دلته دا اوس یو دلته زموږ کلاس پلا او د ژوب یو روډ جوړوي، سړک جوړوي، نسې څخه بیا تر ژوب پورې دا یو اتیس ارب افغانۍ پراجکټ دی. نو دغه رنګه پراجکټ چې کله شروع شي بیا دا وسلوال پیدا شي، دغه پیدا شي، اوس څوک څه نومور کې څوک څه نومور کې، دلته خو دومره ګډوډي ده چې تګه تجزیه کولای نه شي چې دا خلک څوک دي، له کومو خوا راغلي دي، د چا خلک دي. نو بیا په دې کې د ریاست باندې هم ډېر نیوکې کړي، دا د ریاست خلک دي، دا ریاست کوي، دغه کوي، او ریاست یې بیا پر دا طالبانو باندې اړوي، په وسلوالو باندې اړوي چې دا هغه خلک دي. اوس موږ نه پوهېږي چې دا خلک څنګه دا هرته چې د ډیورنډ کرښې اخوا ته کوم دا وخت کوم دولت یا کوم حکومت موږ خلص ورته ویلی، هغه دی هغه خون هغه د زموږ د پاکستانی ریاست معنا دوست خلق دی. مخکې به دوی دا یو نظام لګاوي چې انډیا د خلک راځي، د بل ځای د خلک راځي، اوس پهلته هم اخوا ته هم دوی ناشتي، دلته هم دوی ناشتي، بیا نو دا وسلوال له کومې خوا راځي.
سید اکبر کاکړ صاحب، دې ته راځو، دغه سوالونه به راپورته کوو. خو حفیظ الله شرانی صاحب، ژوب به لږ تشریح کړو، ځکه ژوب د بلوچستان یعنی د پښتون میشتو هغه سیمه ده، د بلوچستان صوبې، چې هغه بیا لاغې غاړې ځخه افغانستان دی، بلې غاړې ته بیا واڼه قبایلي سیمه ده، بیا ورتال ته ډېر اسمر خان یا درازین ده، او دا سیمه دی. نو ډېر داسې منفرد لوکیشن دی، یعنی کم ځای باندې موقعیت لري. دلته په دې تیرو کې د خلکو جرګې مرکې یا داسې پیښې زیاتې شوې دي، که تاسو لږ تشریح کړئ چې صورتحال څنګه هلته پیدا شوی او څه شوي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو وویل، ژوب او شیرانی دا ضلع خوست سره جلاس کې اوس هم دغه تقسیمونه روان دي انتظامي. نو ژوب شیرانی چې کومه جغرافیا ده، کلاسې پلا پورې ده، غرنیزې سیمې دي، او د دې له افغانستان سره، له وزیرستانونو سره، بیا له پنجاب سره، همدغسې له دغو ټولو سره خپل سرحدونه لري او سیمې پرتې سیمې دي. د ژوب په حواله تاسو کوم خبر وکړه، لکه قمردین سره شاوخوا، بیا دا دلته له افغانستان سره د دې سیمه ده، همدغسې له وزیرستانونو سره واڼه سره ده، شیرانی هم دغسې سیمې لري د دوی سره، داس بیا دلته هغه پورې ته د ګوملزام او دغه سیمو کې چې کوم دی، دا دلته د حکومتي شتون چې کوم دی هغه کم دی، انتظامی معاملہ باندې کم دی. البته د پوځي یا نیم پوځي ادارې چې کومې دي، د هغوی په لوی شمېر کې دلته موږ ویلای شو چې د هغوی کیمپونه موجود دي، یا چاڼۍ ورته ویلای شو هغه وجود لري، دغه لوی
ډیپونه. دغه پېښې که تاسو را حساب کړئ چې په دې وروستیو کې څومره وسلوال یا را پیدا شوي دي، یا ختم شوي دي، یا حملې کړي دي، داسې لنډ بیا به زه زید اکبر کاکړ صاحب ته راځم.
ما لږ معلومات سره راټول کړي دي، تقریبا په دا یو کال کې که غټې پېښې موږ یادې کړو، دغه د شیرانی په دانسر سیمه کې چې کله پر پولیسو باندې په 2023 کې برید شوی و، دغه ترڅنګ بیا په ژوب چاوڼۍ باندې برید وسو، بیا لاغه پس په کلاس پلان مستنباق پر ایف سی کیمپ باندې برید وسو، هم دغسې په نورو سیمو کې، یعنی په پښتني سیمو کې، د بلوچستان په پښتني سیمو کې په تیر یو کال کې 12 داسې پیښې دي چې هغه په لویو پیښو کې بلل کیږي، او په دې کې لسګونه خلک چې کوم دي کغه پوځي اسکر دی او کبیا ولسی خلک دی، یا هم د سرکاري ادارو په وینا بریدګر دی، دغه پکې وجل سوي دي، او په دې کې هم دغه لسګونه ټپیان سوي دي. د دوی تور د حکومت لخوا هر وخت دغه لګول کیږي چې دا ترهګر دی، او دوی په بیلابیلو نومونو یادوي. خو د ځینو لویو پیښو ذمواري موږ ګورو چې د تحریک طالبان پاکستان چې ناقانونه ګرځول سوې ډله ده، د دې لخوا څخه قبلول کیږي. په کتونکو ته که دغه خبره وسي چې د بلوچستان په بلوچي سیمو کې یا په بلوچ میشتو سیمو کې زیاتره وخت د داسې بریدونو یا د وسلوالو بریدونو ذمواري چې دا لوچ پیرتون خوښې ډلې مني، خو چې په پښتني سیمو کې کوم بریدونه کیږي خو خو به یوازې داسې و چې هغه به تحریک طالبان پاکستان یا ځینې نورې دا قانون ګرځول سوو ډلو منلې. خو اوس داسې خبرې کیږي چې نوم کې هم په دې باور دي، او حکومتي چارواکي هم د دې خبرې په بېلابېلو ځایونو کې دغه ذکرونه کوي چې له تحریک طالبان پاکستان سره اوس بلوڅ نه قانون رام له دوی سره اوس په ځینو ځایونو کې هغه یو ټکی دی چې نیکسس او دوی
او مننه حفیظ الله شرانی صاحب، زده هم راځم او دلته رښتم تاسو شې نقطې ته اشاره وکړه. خلک باید پوه شي د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په شکل کې خبره کیږي، ستا نستا دغه تحقیق او دغه خبر به کوو. خو بلوچ چې دا هغه بیا د پاکستان خلاف د ازادۍ تحریکونه شروع کړي دي، نو پاکي بیا ډېر تنظیمونه دي چې په کې کې بیلیم شامل ده، هغه بیا ځان ته موضوع ده چې پر هغه باندې نن خیر بحث نه کوو او پر وخت نه وخت هم بحثونه کړي دي، مستقبل کې کېدای شي وکړو. سید اکبر کاکړ صاحب، فیض الله شرانی صاحب مختلف اړخونه یعنی حملې او دا ټولې کیسې بیان کړي، کلاس پلا کې په دې ګوال کې دا دوې درې ورځې لمخه یو سیمه ده، په هغه سیمه کې خلکو دا اعلان وکړي چې دوی درې څلور کسان یا اته کسان یا هر څو چې دي نیولې دي، او بیا دوی دا ویل چې هغه یا خو د پاکستان ځینو فوجیانو سره تعلق دی، ځینو وایي نه دی. داسې یو ډېر ګډ وډ حالت دی، نو موږ به داسې حالت ته نه ځو چې موږ هم د خلکو ګنګوسې یا افاوي هغه ته تقویت ورکړو. رښتونی حالت یا کیسه هلته څه سوی ده؟ دلته هم ځینې وسلوال په ګوال کې را پیدا سوي دي که څنګه؟
تقریبا د وسلوالو خبره خو داسې د درو څلور میاشتو څخه داسې خبره روانه ده چې په ګوال اسماعیلزی او غوریزی زموږ علاقه ده، دا سره سیمه دي. غوریزی بالکل د کلاس پلا هغه علاقه ده چې د ژوبه سره معنا سرحد لري، او بیا مخته ګوال اسماعیلزی دي. نو د دې چې کوم سیرکی او پیتاو دی، په دې کې دا خبره د هغه ځای چې کوم اوسېدونکي خلک دي، هغه دا خبره کوي چې دا خلک ګرځي را ګرځي پر موټرسایکلونو باندې یو خوا ته بله خوا ته، د دې خلکو معنا حرکت ستاسو
یعنی دا رښتینی خبره ده؟ خلک
دا خبره خو د عام د غزې کوم اوسېدونکي خلک دي، هغه دا خبره کوي. بیا دا اوس کوم د اوسنۍ پیښه چې کوم سوی دا کوم په اتیو تاریخ ماسخن دا پیښه منځ راغلی ده، چې 9 بجې یا 10 بجې په دغه کې دلته یو کنسټرکشن کمپنۍ ده، دا روډ جوړی د دې په ګوالې درځي چې شنه لښتم ورته وای، په دې کې د دې کیمپ دی، د دې مشینری په دې کې دغه دی، د دې خپل لیبر پکښې دی، نو هغه پر دې خپل کیمپ باندې شاوخوا خاردار تارم راګرځول دي. نو دا یو تقریبا یو میاس بکیږي چې دا وسلوال راغلي وو چې تاسو به دا کار نه کواسي، او موږ ته به دغه را کواسي، پیسې به را کواسي، بشیر تاسو دا موږ ته دا پیسې نه کیرا، بیا موږ تاسو بشیر دې تاوان رسوو. نو بیا دا خبره وو، بیا دلته ریاست یا د دې زیر انتظامیان په حرکت کې ول، بیا چلې ویزو دا وکړي وو، دغه وو چې د دې په کیمپ چې د دې دفاع وکړي، دغه یې وکړي. خو بیا دا کومه پیښه چې رامنځته شوې ده، دا داسې پیښه ده چې ماسخوتن 9 بجې چې کوم هلته د کلي خلک دي، هغه هلته په کلي کې دي، نو دغه دوې ګاډۍ دي، یو فورپکس موټر دی، یو بل دا فیلډر موټر دی، دغه موټران یې لیدلي دي، نو هغه درولې دي. بیا په منځ کې د دوی خبرې سره سوګي دي، او بیا په هغه کې هغه سره وسله ده، یا درنه وسله ورسره ده، په خلک چې بیا دوی راټینګ کړي دي، نو دا راوستلي دي کور ته، له وسلو سره راوستلي وو. بیا د شپې تقریبا بیا روډې بند کړې، بیا زه خپله هلته حاضر وم، زه تللی وم.
نو بیا خود سره چې بیا موږ دوی لیدلی وو یا بیا کاک بیا د کلاس پلان نظامیه هم رااله
کنه تاسو ملاقات اوسو دا کم کسان چې نیولی وو
او بالکل هغه سره موږ ملاقات
وو نو هغه سره تاسو خبرې وکړي چې موږ څوک یو څه کوو کاسي په غلطی نیول سی وو
هغه خلکو دا خبره کوله چې موږ په خټه استعمال خلان یو د ډیورن کرښه دا خاص موږ کورونه دي د پکتیکا ولایت سره موږ تعلق دي په خټه استعمال خېلی وو او دا موږ ته موږ د سکم افسیدا هغه موږ ته دا کار په لاس راکړو چې د کیم دغه بکواسي پروټکشن بکواسي موږ دا کیم تر دې وو د کیم شاته دوی دا یو بل کوټی دی چې کومري د پاکی وسیلو موږ دا سی اطلاعات چې په دې باندې پر دې باندې اټیر کړی پر دې کیم باندې موږ دا کیم په دې دفاع په خدغه راوتو چې دغه هم خلاصي اټیر کړي هغه مطلب ټارګټ کو دغه یو کو نو دا خبره
کوو بیا دا خبره باندې څومره اعتبار د خلکو یا خپل حکومت دا خبره منله یا اف سی او منله چالت چوک چارو
نو حکومت کوم د زری انتظامیه خو دې نه خبره ولا هغه په دې نه خبره او دغه شولو او کوم ځای چې ټیکدار وي هغه دا خبره اون کړه چې وکړه دا مات دوی را کړو اف سی والا دا خلک مات را کړو زما د پروټیکشن د پاره
او اف سی والا بیا څه ویلی اف سی والا څه ویل
خبر نہ مند خلطی لکھ رہا شکل کی بیا لکھ ٹکار نہ رکا ہوئی دا اچھی کلا چپتان خلاف یہ فائر درج کی خلګي ونیول تانه کې شنول او 70 پر هغه باندې د پدغه په اف ای آر کې تاسو کا
شه د کیسې د اکبر کاکړ سپ تاسو ډیره مهمه نقطه او زده خبره وړم بیا تاسو به نظر په واخلم فیض الله شرانی سپ لدی وا کې چې کومه ده د ګوال غسوي دا په کوم انداز کې چې سید اکبر کاکړ سپ بیان کړه لدی دا چې ښکاری چې کو وسلوال د پښتنو د قسمو تراځي د خلک ډیر زیات تر تبیدار دي دا دخل گو دومری بیداری آیا څومری د وسلوالو یا حکومت په خپل ځای باندې بیداری کوي یا بینه کوي خلق څومری ورته بیدار دي دارنګ چې وسلوال دلته جړړي نه ونیسي
هاي صاحب یو کیسه در سره شریکوم د شاوخوا دوه کال وړاندې د پاکستان د مهمه ادارې د مهمه چارواکي سره زموږ د کوټي د بلوچستان د خبريالان یو ناست و نو زما د یو سوال په پښتني په ځواب کې غره ټول سما پښتنم دغه و چې د بلوچستان په پښتني سیمو کې د دوه درې کال لمخه چې په ژوبو په دې کې کله د پولیو پر کارمندان او کارکونکو باندې بریدونه سوي او خلک واقع کېدل د غوا برای تاوان پیښې لږ زیاته کېدلې نو ما ول دغه سره واندې نو د لمخه پښتنو کې ته د کم ځای ما ته زه د ژوبم نو ول دې رښتا تنه دی وکړه خو زه ګله هم لرم تاسو د ژوب له خلکو په خاصه له سیاسي مشرتابه څخه نو زه داسې حیران شوم چې لکه څه خو د خپل د خپل خبرې جواب دا وایي وایي چې د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په ژوب او شاوخوا سیمو کې هلته د وسلوالو پر ضد د اپریشن کولو پلان درلود او هلته له دغو خلکو سره یې ناستي وکړه خو وایي چې دغه سیاسي خلکو د دغو عملیاتو اجازت حکومت ته او پوځ ته ورنه کړ ځکه دا وسوال چې کوم دی هغه دلته شتون لري د د پټکو چې بیا د پاکستان پوځ او ادارو چې کوم دی خپل مټ دومره همت کړی چې دا خلک پر شا تمبول دي او دا په داشاوخوا افغانستان چې کوم غرنیزې سیمې دي دی کې بیرته پټ شوي دي او دا امکان لري چې دا خلک بیرته فعال شي دا د مهمه کس چې کوم دغه الفاظو موږ ګورو چې بیا همدغه خبره ماته د ژوب یو ډیر سیاسي بشر دغه خبره هم په دې ټکو کې وکړه چې هلته کله دوی ته دغه ویل شوي چې عملیات به کیږي نو دغه سیاسي کس دا خبرو کې چلته سیاسي ګوندونو د عملیات کولو اجازه ځکه ورنه کړ د دوی په ټکو چې هلته د دوی تر مخ د وزیرستانونو مثالونو پراته وو چې داسې عملیات کومه ګټه تر اوسه پورې کړې نه ده ها دا خبره ضرور کړې ده چې دلته ځای چې کوم لسونه دي هغه دې ته تیار دي که داسې څوک کستا او پر کوم شک دی هغه دې وښول شي خلک به په خپل حکومت او ادارو ته په لاس ورکړي او د مور چې لاتیرو دوه کلونو یا درو کلونو څخه په ژوند کې په خاصه د شیرانی یو ژوند ګډه یو کمیټې ده سیاسي ګوند دی بیا د دې ترڅنګ د پی ټی ایم اوس حکومت پر هغه باندې بندیزم لګولی دی. د هغوی غړي چې کوم دی په دې کې په ډېر غټ شمېر جرګې کړې دي او لسونه سره را یوځای شوي دي. په خاصه بیا چې اوس هغه په ژوب کې کومه د ګلکات سودې خوا شاوخوا سیمو کې چې کوم د اف سي او د نورو ادارو لخوا څخه واړه عملیات کېږي او له خلکو څخه دغه غوښتنې شوي دي چې دوی د خپل کلي یا سیمې خالي کې دا یو اته میاشتې مخکې خبرې دي. خو بیا خلکو پر دې ډېر سخت احتجاج وکړ چې دوی دغه سیمې نه خالي کوي، خپل کلي نه پرېږدي. نو خلک جرګې کوي، له حکومت د امن غوښتنه کوي او پر حکومت خاص کر پر ادارو باندې زیاته نیوکه هم کېږي چې ولې دوی په دې کې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې دغه داسې وسلوالو خلکو مخه ونیسي.
مننه حافظ الله شرانی صاحب، تاسو یو ډېر ښه مختلف اړخونو یو تصویر ورکړئ. سید اکبر کاکړ صاحب، له دې دا ښکاري چې د پښتنو چې کوم سیاسي ګوندونه دي یا قبایلي مشران دي، هغه داسې ښکاري په دواړو صورتونو کې کڅم د حکومت خپلې ګیلې دي، د فوج خپلې ګیلې دي، نه په وسلوالو باور کوي او نه په امنیتي ادارو باندې باور کوي. د خلکو دغه بے باوري یا دغه بیداری چې چرته کلم وسلوال ښکارا سي داسې ونی سي لکه دا تاسو د ګوال حواله ورکه، د دې وجه څه ده؟
وجه دا د مدلی صاحب چې دلته کلاسیپلا یا د ژو خلک دلته کم سي پولیټیکل پارټیانې دي، سیاسي ګوندونه دي، هغه ډېر فعال دی. دلته هر وخت چې هر مشکل پیښ شوی دی، دلته په زور کې زموږ د پارټیانو یو اکشن کمیټي، د آل پارټیز اکشن کمیټي د کلاسي پلای کې زموږ دلته د آل پارټیز په نامه باندې د ټولې پارټیانې، که هغه مذهبي ګوندونه دي، که هغه پاکستان ګیر پارټیانې دي، که هغه وطن دوست ملت پال ګوندونه دي، دا ټول پارټیانې او دا ټول زموږ ولس دي، دا پر یو پیج باندې دی. هغه بالکل په خپل وطن کې، په خپل علاقه کې نه وسلوال پرېږدي، نه دغه د کم امن امان صورتحال چې خراب وي د دې په حق کې دي.
خلک ولې دومره، یعنی ما سوال دا و چې خلک دومره بیداره ولې دي چې په دواړو صورتو کې پر دواړو اعتبار نه کوي او یو دم خپل عمل یعنی ولسی غبرګون ډېر او په شدت سره ښکاره کوي؟
هغه مختدا او شل کلو چې کم حالت دی، دا قبائل کسی کم دا اپریشن وسولو، کم دوی کم کسی وکلی یا دا سواد کسی کم اپریشن وسولی، یا زمون سنگ تا کم امسایا دی چه اغاد کم صورتی ها دی. زمون خلق طول دا شانو سر ولد دی، پجر طول شانو خبر دی، او بیا پولیٹیکل پارٹی آنم دلتا دیلوی اویرنس پخور مکی پیدا کردی دی. نگا دی حالات پا وجه بانی دا کم حالات دا پمازی که جورسی بی دی، نو دا پا وجه بانی اغا پر امنیتی ادارو باندیم باور نه لري چې هغه دا وویني چې دا به زموږ تحفظ وکړي. نو ځکه دا خلک دي دا شاینې دل چې دا اوس پاټا کې دا کار وسول، اوس به شاید زموږ خواته د دوی مومنټ راځي. نو خلک له مخه په دې باندې بیدار ول، او په دې کې دا وایي چې د پولیټیکل پارټیانې خاص کر د میراثپال پارټیانو ډېر لوی رول دی د اولس په دا بیدار کولو کې. دلته چونکې کلاسیکلا ته د پوری مشکله ډېر لوی منظمه پارټي د روپ هار کې لپاره کوڅه کې، نو دا اویرنس موږ هر ځای کې دکړ دی. نه پردیش ویده د پرداسي، نه به اولس او سوال ته ځای ورکواسي یا پوښتنه به کواسي چې اصل کاتی چیرې دی، په کومه ځای. نو په دا وجه باندې دا خلک چې دی هغه تیار دي. ورته
دا تاسو ډېره دغه د حفیظ الله شرانی صاحب، سید اکبر کاکړ صاحب، ما خیال پر دې باندې رڼا واچول. ستاسو په خیال باندې، ځکه چې په سوات یا قبایلي سیمو کې یو کار دام وسو چې هلته ځایي طالبان پیدا سو، ځایي وسلوال پیدا سو، تاسو آیا په ژو په دې سیمو کې داسې ویني دغه وسلوال چې کله راښکاره سي حمله وکړي، ځایي خلکو کومک ملاتړ دا ورسره وي کنه؟ ځایي خلک اوس له دې شیزه ښه ډېر لیرې ځان ساتي.
ګور د کوم سیمو چې موږ دا وخت بحث کوو، په دې سیمو کې مخکې هم داسې ولسی کاچا دې خواته کوم داسې فکر نه دی سوی چې وسلوال هیڅ قسم فعالیت ته په پښتني سیمو کې. البته په انفرادي کاچا چې کوم دی خلک په دغسې وسلوال تنظیمونو کې حکومتي دعوی دادی چې د هغوی فعالیت پاته شوی دی، که هغه بیا په افغانستان کې دی، که بیا
د ژوب او د کراچستان دې سیمې چې کوم خلک دي هغه وسلوال شوی دي، نو افغانستان ته تللي دي، او په ژوب کې داسې بیس یا بنیاد نه جوړ کړی یا په کلاسپلا لور لایک
په انفرادي یعنی په شخصي کاچا به خلک تللي وي. کومه قبیله په منتظم منظم ډول کوم تنظیم یو ګروپ یو ډله داسې په دې سیمه کې نسته چې هغوی دا کار کړی وي. البته خلک تللي دي د دې څخه هغه وسلوال تنظیمونه چې د دې سیمې خلک په کې عادت لري، هغه انکار نه کوي او د دواړو خواو حکومتونو کله د امکانات کې بلکې یو بل خلاف تورونه لګوي خو مجبور چې دلته په دغه سیمه کې چې دا اوس د خلکو کوم وسوال فعالیت هغه د اولسی فعالیت د سی جرګې کوي هغه هم دغه غوښتنه کوي له ځای خلکو څخه او بیا که تاسو پوښتنه ته بیرته راځم که به دا تیرو لنډو څو میاشتو کې موږ ګورو کومې ویډیو چې زموږ مخې ته راغلي دي یا له ځایي خلکو سره چې زموږ کومې خبرې شوي په شیرانی او په ژوب کې په دا لنډو څو وختونو کې موږ کته چې دلته د 50 څخه تر 60 پورې وسلوال پرې وڅخه لیدل کېده خو بیا چې له ځایي خلکو سره زموږ خبرې شوي دغه وایي چې په دې کې 2-3-5 کسان داسې دي چې هغه به ځای خلک وي په سیمه په علاقه په ژبه او په دغه قبیلو خیلیو زیلیو به پوه خلک وي خو له دوی سره چې دغه نور کوم وسلوال خلک دي دا ځای نه دي او هغه خبرې هم نه کوي چې کله خبرې کړي دغو لهجه یا دغو کړه وړه چې کوم دي هغه د دې سیمې خپل نه دي دای انتظامی سره یا لزینو په هانو سیاسيانو سره شونکو سره په دې اړه خبرې سوي دي هغه وایي چې داسې کم خلک دي چې هغه د دوی ځای مشارک کوي او د دې ژوب او د دې سیمو سره تعلق دي البته کې لاسې پلا او ژوب ترمنز ځینې سیمې داسې دي چې په هغه کې په خوا د افغانستان کې په وسلوال هغه کې د دوی فعالیت زیاته پاتې شوی خو هغه اوس پدا بیګا تیر شپه ما د غوال د سیمو کې کوم خلکو سره خبرې سوي دي هغه وایي چې دا خلک اوس فدې شي پو دي ځکه خوند د خلک ونی و دغه داسې خلک څوک نه پریږدي
او دغه خبره کزه سید اکبر کاکړ چې تاسو ته راوړم چې د خیبر پښتونخوا یا قبایلی سیمو یا د سوات یا د نور سیمو په مقابله کې ک په بلوچستان په پښتون مشتو سیمه کې د طالبان په قوت طاقت سره قبضه شتون یا غنسته دغه وجه دام ده چې ولسونه چې دا شی په خپل کلو باندې وطنونو کې نه پرېږدي
بالکل عبدالله صاحب دا چې زموږ ولس چې دی کاغه د شرانی ولسوالۍ خلک دی کاغه د ژوب ولسوالۍ دی کده کلاسپا ولسوالۍ دی دا خلک مخکیم که په انفرادي توګه څوک تللی وي افغانستان ته په انفرادي توګه باندې یو کار کړی وي خو دلته زموږ ځایي خلکو نه چاته کور ورکړی دی نه چاته ځای ورکړی دی چې دلته یو کیمپ جوړ کړي یا دې ته یو کاروایی وکړي لږ څه کسی وي هم هغه ډېرې کمې مودې لپاره به سوي وي خو هغه خلک بیا تللی دي نو دلته بیا دا دي چې ګوره دلته زموږ دا اوس موږ په شپږم دغه باندې اکتوبر باندې یو د امن پاسون په نامه ریلی په کلاسیک پلا کې وکړه په ژوب کې وکړه په لورای کې وکړه او بیا داسې پر 12 تاریخ زموږ دلی یو لارین وسولې دا بیا په 6 تاریخ بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه جرګه په خیبر پښتونخوا کې وکړه د هغه د پریکړو په حمایت کې موږ ډېر لویه ریلی دلته وکړه په دې کې د موږ سره مذهبي پارټیانې نیولې ملتپاله پارټیانې نیولې ملګري پارټیانې نیولې دا ټولې پارټیانې دغه خبره کوله چې موږ په خپل وطن کې امن غواړو ترقی غواړو خوشحالي غواړو موږ د هر قسم جنگ مخالف یو او د هر قسم د ترګرۍ یا د دهشتګردۍ مخالف یو موږ خپل وطن دې خو ځخه پاک او دغه غواړو موږ دې وجه باندې چې دلته دې کار سو راځي دا کوشش کوي نو دغه بیا ناکام وي زموږ ټول ولس چې دغه پر یو پیج باندې دی او هغه د دغه مختبه درجه هغه د شرانی ولسوالۍ خل دی هغه د ژوب دی کده کلاسیفای دی کده بشین دی کده چمن دی چې ما راز مشت کې مزری دی کوم ولسوالۍ دی دا ټول ولس دی دا امر خلق دی دا هم ازی کوم پر امر پات سوي دی پر مخ هم ان شاء الله موږ بده دی مخنیوي کوو او ریاست ته مردا وایي شي تاسو خپل ځان کلیر کی تاسو باندې کوم نیوکه کیږي تاسو په کار خپل ځان صفاکاس
مننه سید اکبر کاکړ سیب ستاسو او فیض الله شرانی سیب زکه زګړی ته ګورم وخت کم دی او بهرال ستاسو د دواړو مننه په دې بحث کې برخه واخسته شو وخت ترته غواړم خدای په امان داود مچال ترانه لاندې چې په کې مولا حفیظ الله شرانی او سید اکبر کاکړ سره د بلوچستان په پښتون مشتو سیمو کې د وسلوالو څرګندېدل او ورته د ولس او خلکو خبرګون بحثولی بحث پای ته ورسېدی ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکړي په مخمشه.